د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې راسره مرسته کوي، تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې تیره ورځ په آذربایجان کې پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نن په انقره کې د ترکیې چارواکو سره ګوري. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې، او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د خبرونو تفصیل: نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد له ورځې سره برابره ده. له دې ورځې نه په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده، او په بیلابیلو سیمو کې د قرآن پاک ختمونه کیږي. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره وګوري، او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک شوي. ولسمشر غنی تېر ماښام د آذربایجان له ولسمشر، صدراعظم، د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د روابطو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکاریو د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام، او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه کې د همکاریو دوه موافقتنامې لاسلیک کړې. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې وژل شول، یوه یې ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل و. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لیم نومېده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده، او په خپله خوښه د درېیم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی و. دوه ځله یې په افغانستان کې او یو ځل یې په عراق کې ماموریت ترسره کړی و. د دوشنبې په ورځ د دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پنټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی و. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا نقدي مرستې وویشل شوې. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مرستې د ژمي موسم د رارسېدو له کبله وویشل شوې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. د راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ، او د دسمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیه کوخه قصدن د سوګنې سیمې او روغتي مرکزونه ویشتي وي، او په دې بمباریو کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډیر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش پنخه کوي، او د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیه لوتکي نور اهداف پنخه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو د سوریې په ادلیب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی، او وایي چې د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر په 20 د سوریې شمال لویدیځ ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلیب ښار کې شوي یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنځي بلاکونه په نښه شوي دي. د ترکیې صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په دې اړه وویل:
روسیا سوویتیک پلاورلار روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر درواغ تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي خودل ودروي. د سوریې خاوره د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه ده او هیڅ کله به نه وي.
روسیه تر اوسه نه ده منلې چې په سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. داوودغلو زیاته کړه، روسیه په سوریه کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی، هلته د اسلامي دولت ډله پیاوړې شوې ده. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د سې شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یو یې شل او بل 24 کلن دی، د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شویو کسانو په سوریه کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د ده په وینا تحقیقات به ښیي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که څنګه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو راهیسې چې 130 تنه پکې ووژل شول، دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کېږي. له هغو بریدونو راهیسې د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 360 کسان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او د نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تېرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندي وویل چې د موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وشوه. دارکا اولیفر په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند سلا شو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان استازی مارتین ساجشک وویل چې د اوربند د ملکیانو لپاره ضروری دی څو د کرسمس او نوي کال رخصتۍ په سوله کې تیرې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان ولسمشر سفر څارلی چې تېره ورځ په اذربایجان کې و او نن په انقره کې له ترکي چارواکو سره ګوري. د دې سفرونو په اړه مې د اقتصادي چارو د یوه څېړونکي نظر اخیستی.
موږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکتو اذربایجان ته یا بلغ انقرې ته دا یو ډېر مثبت خبر ده.
دا سفرونه ولې مثبت دي؟ وړاندې د اقتصادي چارو د څېړونکي غلام حبیب روسترا څرګندونې په تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ مو د افغان ځوانانو لپاره لوی پروګرام خبرو.
مونږ په دې 15 کلن ستراتیژي کې په 5 اړخونو کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورتس دی، ځوانانو ته کار موندنه دی. د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې ده.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او دا به هم واوري.
د دوا پیژندل دا ډیر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره.
که څوک دوا په خپل سر خوري څه ستونزې ورته پیدا کیږي؟ دا موضوع د کور کلی په اونیز پروګرام کې په تفصیل څېړل شوی. افغان ولسمشر د اذربایجان له سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشي پرون اذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له صدر اعظم د پارلمان رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پر راپور کړي.
افغان ولسمشر تیر ماښام د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه هیواد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان اذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د اذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لامې کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د اذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید د مسو فولادو گاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونی ش فرصتونه سته. افغان ولسمشر ازری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونی په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړې چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې دا مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختې وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غني دغه ورځ د اذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته یې افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غني د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه په راپور کې راغلی چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بی طرفانه رای ورکړې ده. د ولسمشر علیف خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او اذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان د ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمې هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې پرون یې ازري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول تمه ده چې نن په انقره کې له ترکي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د اذربایجان او بیا اوس د ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو له څیړونکي غلام حبیب روسترا څخه مې چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده ساعت مخکې پوښتنه وکړه که د لاجورد لاره پرانیستل شي افغانستان ته به یې اقتصادي ګټې څه وي؟
دا خو یو ډېر ښه کار کېږي که دا شروع شي. اوس دې سفرونه موږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته اذربایجان ته و یا بلغه انقره ته دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقی و خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت ده. لاره خو زیربنایي شیان ته لري، یعنې موږ هېڅ شی کولی نیسو بېغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد له لارې وشي ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي، دغه مشکل به څرنګه هواري شي؟
دا خو د مشکلات خو یو مشکل موږ نه لرو. موږ دېرش میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د سل میلیونه زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي موږ کولی شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته حق ولید چې امکانیت ورته شته تولید کولی شي خپل تولید نور مملکتو ته وړی شي، صادرولی شي، خپل ځان دې راو دې هغه سره موضوع سره برابرولی شي. موږ اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندارد لرو او دفتر د ستاندارد په افغانستان کې ډېر فعاله ده، کار کوي په دې موضوع کې، تجربه یې حاصله کړې ده. دې له خاطر موږ کولی شو ډېر راو په انګلیس ستاندارو ته ځانونه رسوو. ثابتره موږ تر اوسه داسې صادرات نه لرو چې موږ اوس نورو مملکتو ته ولېږو، موږ زښت زیات ګټه په هغه کې وکړو. بلد موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي. دا سړی کولی شي راو یو ستاندارد ته ورسوي، داسې نه ده چې دا ډېر سخت ده چې موږ یې نشو کولی یو ستاندارد ته تعیین کړو او بین ملي ستاندارد هم دلته موږ قبول کړو یا اروپایي ستاندارډونه موږ قبول کړو. چې میوه دلته ګورم یا اروپا کې ګورم تقریبا موږ میوې د اروپا د ستاندارد نه هېڅ خطه نه دي. منتها یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې هلته لیږو، دا یو صحیح خبره ده.
څومره وخت به واخلي چې د لاجورد لاره پرانیستل شي؟
خپل وخت نیسي دا څو کاله ممکن وخت ونیسي تر پورې چې دا لاره صحیح شي دا خلک موافقه ورته وکړي هر یو بودجه ورته جوړه کړي پلان ورته جوړ کړي بالغ دا لاره کړي دا خپل وخت و زمان نیسي اما مهمه یې دا ده هر وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات یې په افغانستان باندې دي چې هغه بله پروپه توقیع چې دغه څو وخت شروع شوه تاسو تاثیرات اوس افغانستان کې هغه کړي دي خلق کړي دي ایجاد کړي دي چې تاسو خپله به ورته ایران پاک شئ چې څونه یو ښه فضا یې جوړه کړې ده و دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخت زیات تاثیر لري و یو مثبت رول هغه کوي هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي هم خارجي ونډوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې ونډه واچوي دا پروژه سخت زیات مؤثره د افغانستان لپاره مثلا یو حیاتي پروژه ده یو زیربنایي پروژه ده اساسا زیربنات یو مملکت کې نهوي هیڅ شی فرای کولی نیسي سرک خط اوایي کشتۍ بل 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 دا زیربنایي پروژو کې راکي و بیا په بل خبرم تاسو ته عرض وکړم چې اشرف غني صاحب خپله په خپل انتخاباتي کمپاین کې دې باندې ذکر زیات راګېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لارې جوړ کړو حداقل اما خپل اهداف چې تعین کړي دي اما خواته حرکت کوي که د تروس عملي شي نه و دا ډېر یو پاک مبارکه ښه خبر ده دا عملي شي او شروع شي
روس را صاحب مننه جوان
سری کښه پولیس وژل شوې دي
تا کار وسېږه نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو محکمې
لخوا ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تخنیکی او مالی ملاتړ د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژي پر جوړولو کار روان کړی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د موینیت چارواکي وای چې دوی د هیواد له ټولو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي چې د حقیقي پرانا کې به د ستراتیژي جوړ شي د وزارت هیئت د خوست ځوانانو نظر هم اخیسته تفصیل له خوست نجیب الله الخیل راکوي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موینیت چارواکي وای چې په خو د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژي د نشتون له کبله نړیواله ټولنه د دوی له ادارې او د ځوانانو له بنسټونو سره اساسي مرستې ته نه و تیاره دوی وای چې د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژي د جوړولو په خاطر د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د ځوانانو نظرونه پر راغونډېدو دي چې د همدې نظرونو په رڼا کې به د ځوانانو لپاره ملي ستراتیژي جوړه شي یاد څرګندونې د شنبه ورځ نه وخته چارواکو د ځوانانو د ستراتیژۍ په اړه د نظر غوښتنې په غونډه کې آزاد رادیو ته وکړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مين ډاکټر کمال صادق ویل چې
موږ په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې په 15 اړخونو کار کوو تعلیم دی صحت دی سپورتس دی ځوانانو ته کار موندنه دی د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې ده دلته ځوانانو ډېر ښه نظرونه راکړل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو پیغلو او ځوانانو نو دین ستراتیژۍ جوړو کله چې مو ستراتیژي په پوره کړه پالیسی لرو مونږ ایوا مکمل اداره شو ټولو دینړی ټولو ډونرانو ته نورو ته مونږ خپل پالیسی ستراتیژي ورخېلې شو چې زموږ هدف پالیسی دا ده
د ځوانانو لپاره د ستراتیژي جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي چې
حکومت نور کړلو دلیل دا د سکل سیټ ستراتیژي ونه لري نو خلک بیا نه پیږي حکومت سره کې څومره پیسې مصرف کړم او چیرته مصرف کړم ملګرو ملتونو خپل تر چوکاټه پوری فرض مسوخ سي کاریابي کې کار کوي څوک چې برخه اخیستنه دولت کې په صحت کې یو خپل ونډي په کې برابر کړی په 2014 کال کې به ان شاء الله دا کومه کنه هم شروع سي
په تیرې نږدې ونی ملسیزه کې په اساسي ډول د پالیسي او ستراتیژي نه پلي کېدنه په مهمو ستونزو کې حساب ده خود مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر صلاحکار وزیر عادل بهرام وایي چې اوسنۍ حکومت او پسر کې ولسمشر د پالیسي او ستراتیژي پلي کېدنه ته په کلکه شمن ده
د خوشبختۍ ځای دی
چې رئیس جمهور په دوه ډیر متحد دی چې ځوانانو ته او په تیره بیا ښځو ته چې هر رقم کې باید زمینه مساعد شي. که دا ستراتیژي په خیر جوړه شي زه دا اطمینان درکوم چې دولت په دوه متحد دی چې دا ستراتیژي به عملي کړي.
مدني فعال وزیر سعادت وویل چې
د دولت نه موږ دا غوښتنه وکړل چې د ښځو ونډه په دفاتر کې زیاته کړي. ونډه چې ورکوي که ورونو ته یې که خوندو ته یې په روابطې ورنه کړي په ضوابطو باندې ورکړي، ځکه موږ زیاتره د خوست خویندې زیاتره اوس لیسانس هم لرو، چار دپاسې ماشل لرو، خو دولتي ادارو کې کارمندې نه دي.
یاد دي وي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو او د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنې ډېرې شوي، او یوازې په وروستي کال کې د کار او وظیفې د نشتون له کبله زرګونو افغاني ځوانانو په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي.
له خوسته گاونډي پکتیا ته ورسو. د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په دې برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. داود تپان له ګردیزه راپور لري.
دا پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د غو چارواکو سپارښتنه ونه کړي چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج لار نه اعلان کوم چې هر هغه چارواکي کاغه وړوکي او کغټي که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره معاهده معرفي کېږي، خو تاسو نه مې غوښتنه ده چې بیا به سفارت ته نه راځي.
نوموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاصو ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو په راوستو کې د ده ملاتړ وکړي او د هغو کسانو اشخاصو تر شا ونه درېږي چې د ادارې فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غړو نه چې هر هغه کس چې سره معاهده ته ځي بېرته به بیا څوک سفارش نه کوي په دې ځای کې، ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی څه ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معارف لرو چې په هغې کې موږ نهه کسان سره معاهده ته معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دې کې شک نشته چې دا د پښتنو یوه نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، د هغه مخته باید وګورو، خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وویل چې دا د چا سفارش کوو په دې ځای کې، واقعا دا په دې ارزېږي که نه ارزېږي.
په یاد ولسي غونډه کې چې پکتیا والي د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولې کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي، په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کېږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړو خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسه کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نشي راتلی، په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والي د خبرو د ملاتړ تر څنګ وویل
هغه نظر چې په خپله غونډه کې والي صاحب وویل چې مو هیله دا ده چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم او باید مشرون د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والي صاحب نظر بالکل ټیکي په ټیکي تایید او ملاتړ یې
د زیاته کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والي تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی ونیس پروګرام لرو او د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم خپرو. د کور کلی په ونیس پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوی دی چې هغه کسان چې په خپل سر دواوي خوري څه ستونزې ورته پیدا کیږي او د ګوړې اچار په تفریح پروګرام کې مو خندوو او د ګوړې اچار د تفریح پروګرام کارکونکي به تاسو ته په زړه پورې مطالب په دې پروګرام کې وړاندې کړي. خوست پراشو د ننګرهار او لغمان د برېښنا ستونزو ته د نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د قطع شوې برېښنا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په اوزبین سیمه کې وسلوالو د دې برېښنا لینونه په دې خاطر قطع کړي دي چې په مقابل کې پیسو اخیستو ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور حال له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا د بیا ځل لپاره قطع شوې ده. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په تیر کې هم په ځلونو د اوزبین او بدبخت په سیمو کې له نغلو څخه تېره شوې برېښنا په دې بهانه قطع شوې وه چې د دوی په سیمه کې باید د برېښنا پر شبکې کار پیل شي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند وایي د بدبخت او اوزبین سیمو لپاره د برېښنا په شبکه تیز کار روان دی او شاوخوا 90% کار یې بشپړ شوی دی. خو نوموړی وایي دا ځل وسلوالو د برېښنا مزي په یو بله بهانه پرې کړي او له دې لارې غواړي چې باج ترلاسه کړي.
د دوی اوس فعلاً دپاره غوښتنه ډیره یو ناجایزه غوښتنه ده، یو 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 پرځای غوښتنه نه ده. یو څوک یې را پیدا کړی دی چې حتی په هغه منطقه کې هغه حتی ځمکه نه لري او هغه باندې یو عریضه نوشته کړې ده او په عریضه کې نوشته کړي دي چې زما په ځمکه کې زراعتي ځمکه کې څلور پایې تلي دي او زه د هغه پایو پیسې غواړم. نو موږ د دې نه درکوو چې دا پیسې هغه سړی نه غواړي. دا هغه سړی دې ته اړ شوی دی چې عریضه باید نوشته کړي او دوی د خپل د دې پیسو د اخیستلو دپاره یوه لاره هواره کړې.
نوموړي وویل دوی د برېښنا په سر هیچا د باج نه ورکوي او زیاته یې کړه سره له دې چې د برېښنا د مزو امنیت ساتل د حکومت کار دی، خو د دې ستونزې د حل په موخه یې ولسي هڅې روانې کړې دي.
برېښنا ریاست پورې د دغه منطقې د امنیت نیول اړه نه لري او یا دغه منطقې ته په خلکو سره تفاهم او خلکو سره خبرې کول دم د برېښنا وظیفه نه ده. مګر د برېښنا ریاست کارکوونکي چې دا کار کوي دا د خپل اولس لپاره خپل سرونه په لاس کې نیسي او ناامنو سیمو ته ځي او دا کار کوي. کاملا زموږ د برېښنا ریاست چې کله لین قطع کیږي دا غي نه را پدی خو زموږ هیڅ کارکون حتی خوب نه لري او خپل حالې ځلې جاري ساتي تر څو دا لین ورغوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د برېښنا دغه لینونه د لغمان او کابل ولایتونو په ساحو کې پرې شوي. دی وایي په دې اړه مرکزی اداره هم خبره کړې ده او د برېښنا د مزو بیرته تړلو هڅې روانې دي.
ما په وخت باندې خپل راپور مرکزی حکومت ته د برېښنا عمومي ریاست ته مندان صاحب د قولي اردو سره د معلومات شریک شو. زمونږ غوښتنه دا وه چې باید کابل د برق ریاست تر څو وکولی شو دا مشکل حل شي. موږ خپل هلې ځلې روانې دي او کوشش دا کوو چې دا موضوع زر تر زره حل شي.
له دې وړاندې په ځلونو د نغلو برېښنا مزي د وسلوالو لخوا پرې شوي چې وروستی ځلې د ګرمۍ په سخت موسم کې د تېرې روژې په میاشت کې برېښنا قطع شوې وه او دغې ستونزې له یوې اونۍ زیات دوام وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند لیکي د ولسمشر د آذربایجان او ترکیه سفر اقتصادي سفر دی چې زیات شرکتونه به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. عبدالواسع هلمندوال لیکي له ګرمسیر ولسوالۍ څخه ولسمشر اشرف غني باید د ترکیې له حکومت سره د افغان کډوالو مسله شریکه کړي او له ترکیې چارواکو وغواړي چې د غیر قانوني افغانانو د تګ مخه ونیسي. حمیدالله وطنوال له اورزګان لیکي په چوری ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. صحرایی له زابل لیکي له حکومت که حکومت په رښتیا سوله غواړي ملت ته د مخ واړوي. عبیدالله جان له کندهار لیکي که طالبان سوله غواړي اوربند وکړي. نوروز له خوست لیکي دا ځل باید حکومت د سولې د خبرو لپاره کلک دریځ ونیسي. کلا خان دی که ګل خان دی ځکه چې خپل نوم یې سم نه دی لیکلی په خراسول سمس کې لیکلی دي باید سوله به هغه وخت راشي چې د طالبانو غوښتنې ومنل شي. محمد بصیر د زابل له شاجوی څخه لیکي په افغانستان کې تر جنگونو د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر زیات دی. حکومت باید د 303 موټرو غم وخوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، همدارس د کور کلی ونیس پروګرام خبرو، خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجی صافی څخه.
نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري او په بیلابیلو اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د بخنې د نړیوال سازمان تحقیق ښیي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي سیمه کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یو د برید نیت درلود. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربان وکړ. د اوربان د تیرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. او متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ترکیې د سوریې پر ایدلیب ښار د روسیې هوایي بریدونه غندلي دي. ترکیه ادعا کوي چې دغه بریدونه د سوریې د رژیم پر منځلارو مخالفانو شوي دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي دي. روسیه تر دې مهال په دې اړه چوپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه روسي قواوو کړي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د شنبه د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. داوودوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه سي ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د داوودوغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلي دي.
د
وی موږ د ادلب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د شلمې نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 دېرش نور یې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف یتکیلارجه اچکلاند.
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړی دي. د دوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځې د هغې واد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې وویل
روسیه سوویتیک پلاورالر و سوویتیک ادعالردن وازګچره
دوی روسیه باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي.
سوریه توپراکلري روسیانن امپریال هدفلرنن پارچاسي دیلدیر اولمایاجاکتر.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوي چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر دیرشمه نیټه په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې خبریږي او د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پورې آشنا راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ګوړیا چار ونیس تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلي پروګرام سره اورو. په دې پروګرام کې د هغو دواو په ارتباط په تفصیل خبرې شوې دي چې خلک یې په خپل سر خوري.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې هرکلی کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لاره راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نسخې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکی حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو، ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه، ها دغه ګولۍ دي، دا د سر درد دي، ښه چې دا سر هم ډېر خوښ سي، مقصد یا د پښو د درد، ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي، ډبې باندې یې ګونډې لیکلي، دا جوړ پرې لیکلی. ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په هغو باندې ملا لیکلي، د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي. موږ به جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخورو. د غاښ د درد هم دغه سره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي، کپسول رنګه دي، ها هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ وي. بل چاته مې ورکړې ده د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي، د ښې بولي مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته غزک د غاښو ختموي، کاغذ یې بند کپسول دی، رنگ مقصد اش برګ برګ رنگ کې.
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیلابیل ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ وسونکي آجی محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلی وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو، نلته بعد سکارو چې نه به نواغستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ، نه ګولۍ ما په خپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شلو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کار نو شبې پیښور ته لاړم، پنځلس ورځې پیښور کې بستر هم ځان ننوم مخبر، قسمه قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته شټاټو. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخې راکړو، بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما مندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه هو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
تاثیر یې پې وکړ، ټکو پاترې ده، که تاثیر یې پې ونه کړ وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جیږده، پیس یې جیږده، مسخت چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سره یې هغه بیا پروا نه کوي، که په دوه سوه وي، که پنځه سوه وي، که زه روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی، ما دغه شربت راباندې ولګېده، خلپ یې مړه شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه، یو ایوانت ناوسته نه ورسېدلې، پې مړ سه بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي، ول ډېرې خرابه کړه. د موږ خپله یو تره وو، هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله، که یې سر درد به و، که د پښو د درد به و، چې به یې تراک یو ګولۍ ګړابیسې به یې خولې ته واچول، هغه به یې چې واچول هغه سکا پنځه کاله پاس هغه مسخت ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي.
دی دواره ته غوټه کړه غوټه کړه څو رقمه ترې راکړله کور ته مې راوړه مریض ته مې ورکړل هغه مریض له مرګه راوګرځېد نږدې وزلی وه په هغه وخت کښې راباندې زیاتې وې څوک کابل ته نه شوه راتللی په خپل سر دواګانې دي اول زه خپله یم خپله مې ورور خسر کره مې ناست وم سپین سرې خوا کښې مې اوس په دې مزان کښې ده راغلې ده ما ځان ملک کړم زه پوهېږم راکړه خوا کښې چې پچکارۍ د راک در باندې وکړم کم بخت ویلې زه ځواله خو مشر زوم مې ده په ما به پچکارۍ وکړه د راک پچکارۍ مې پرې وکړه لاس یې وپړتېد تروسه راته وایي تا چې پچکارۍ کړې هغه لاس مې تروسه خوږېږي توبه مې وخت کسې نه به د سوجي پچکارۍ کوم نه به د راک پچکارۍ کوم نه پرې پوهېدم ما دا د راک پچکارۍ راکې به ورکې پرې وبهې کړې الله سه وپړسېده یوه میاشت هغه لاس شکایت کوه
محمد زاهد وحیدی وایي چې د ځینو ډاکترانو بد رویه سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تداوي وکړي هغه د غاښو د ډاکتر کیسه کوي
خپله ما مې ښه ته ورمسته په یولسو بجو د شپې غاښه خوږېده زه قسم درته خورم ډاکتر به ما پېژني دا ششنبه خونه ګیره یې وه لکه د ما یعنی لاس یې په د بل په خوله کښې په وینو وه د سکش یې په وینو سره وه د ما د ښارې په خوله کښې چې ور اچوم ما یې لاس ونیوه ما ته څنګه ډاکتر یې دا مردار لاس د دغه سړي له خولې را وایست او د ما د ښارې په خوله کښې وې دا مې لاس پرې ونیوه دا د ما ښځه خپله به دا غږ اوري هغې راته ویلې چې کور دې ودان ما چې لاس ولیده خپله نه پرېښوده بیا په قار شه هغه غاښې پرې ونیستې پچکارۍ پرې وکړله کور ته چې راغلو یا کې بردو یا هغه غاښ نه شکایت تر سهاره پورې ټول لاستو سهار مې راوسته په دیوانانو کښې مې غاښ پرې وایست یعنې ډاکتران یې چې غم ونه خوري مجبوره ده چې یو سړی په خپل سر پچکارۍ راواخلي په خپل سر د غاښ د درد دوا راواخلي خو ډاکتران علاج نه کوي نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خوله کښې واغست د تا غاښ وګورم چې کوم یو د غاښ خوږېږي موږ مجبوره کېږو په دغه دواخانه سناتوریم کښې لس کښې راته ګولۍ راخېستي د غاښ ګولۍ را کړه د سر درد ګولۍ هغه یا په قلب تاثیر کړي یا یې په فشار کښې یا یې په سترګو کښې عادي مې زه پلار دوستان ټول ور روان یو
د ننګرهار اوسېدونکی جمال بیا دغو کسانو په هکله خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي
په خپل سر دواګانې خوري یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه یو چا نسخه اخیستې وي مثلا سر درد کښې نسخه اخیستې وي هغه دوا هغه سړی خوري جوړېږي لس ورځې وروسته د هغه ورور ناروغېږي هغه وایي زما هم همدا تکلیف همدا نسخه واخله جوړېږي دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو ده په دې کښې څو رقمه سردردیګانې شته دي چې مختلف علتونه لري سړي ته پیدا کېږي کله ناکله یو عادي نسخه یا یوه ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب ګرځي
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې صحي ستونزې هم پیدا کوي د کابل اوسېدونکې مریم همدا خبره کوي
ما داسې یو مور لیدلې چا ته خپل اولاد ته یې تابلیت ورکړی دی نوم یې هم نه پېژني او وایي چې یو لوی تابلیت ورکوي او یو کوچنی دوه دانې په یو وار یعنې بدون له دې نه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده ده به تابلیت نه شوی خوړلی ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کښې پیدا کړی و نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هېڅ نه رسېږي زیان به هم ورسوي ځکه دوا خپله بعضې وخت لکه زهر غوندې دي همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي بعضې ښځې په کورنیو کښې چې مشرانې دي دوی وایي مونږ مثلا تجربه لرم د دغه مرض دپاره دا دوا ده تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پېژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپېژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
راځو دې ته چې ډاکتران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولي ډاکتر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډېر کسان په خپله د ځان ډاکتران دي که دا کار ګټور وي نو دا ډاکتران او روغتونونه ولې پیدا شوي
دا ډېر خطرناکه ده ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکتران ورته مشوره ورکوي په ډېر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري که دی په خپل سر ورکوي د دې دوز زیاتېږي د ماشومانو مقاومت ډېر کم ده د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خویندو ته دا مې مشوره ده جوزي په خپل سر باید دوا ونه اخلي ځکه چې د دوی په نس کښې یو بل ماشوم ده چې هلته روزل کېږي د دې بدن د مقاومت کمه ده او مقاومت دومره نه لري کېدای شي چې د دې ماشوم د سخت سبب شي یا ماشوم د هملته د مور په خېټې مړ شي نو دا مړ ماشوم وزېږي یا خپله مور ته دا یو حیاتي تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کېږي دوی د لاړ شي ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سنه یې نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې د هغې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومې دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسي په ضمن کښې تاوان هم لري دا شخص چې اخلي دی نه پوهېږي دی به چې زه د ستوني تکلیف لرم دې باندې زه جوړ شم ته م شاید جوړ شم اگر نه هغه د ستوري تکلیف کوم میکروبي حالت یې درلوده په کلي کښې دا یو ژوندي مثال ده چې ما لیدلی هلته یو کونډه ښځه ژوند یې کوله لارې کښې به یې ګولېګانې پیدا کولې هغه به یې پاکوله بیا به یې خوړل ځوانان هلکان به ورته ویل چې مور یې دا مخره ولې دا خورې دا ویل زویه دا به حتمن یو مرض ته ګټه لري یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی دې خاطره یې خوړل دا یو غلط عمل کرد او بل د ډاکترانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خودسره دوا اخیستل یا خودسره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي یعنی لمایز لړ شي نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په هغه نوعیت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پویګو کوم نوع انټي بیوټیک د خاص مازه لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوزان ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو یو نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښیږي
د کابل ښار سره شمالي پولی خشتي پولی باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګوڼې سیمې هغه ځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوي او بې کیفیته درمل خرڅیږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهم بیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واګو اوریدونکو سلام له بیکاری او مفلسۍ سره څنګه یې زکه چې دلته خو هر څوک هم دغه دوه شیان لري ښه دی چې ورسره عادت یې کنه له دواړو سره ګزاره ګرانه ده او له همدې امله چارواکي خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلي او هم له مفلسۍ د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب هرکاره
هرکاره؟
هو ولی په تعجب کې شوې
هرکاره سره دنده ده
هرکاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه خو ټول د هرکار د کولو اجازه لته اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کولنګا کوکړي
یعنی چې به تاج پاچا یې
نه پاچا خو نه یم خو امر به له پاچا نه هم ښه چلیږي
اوس په دې کارونه پاک لا دسخه پوښتنه وکم یعنی څه کوي
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبوله چې ما کړی دی ځکه امتیاز ټول د ماوي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت فایل پورې اړه لري
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت په همده پورې اړه پیدا کوي
نه پوهیږم خو ما ته اوس هم ځان کمزوری او کم قدرت ښکاري
یعنی چې غواړې دې نه هم زیات اختیارات پیدا کړي
هو که د ما په زړه وای نو ډېر کارونه به مې کړي وای خو څه وکړم چې لوی رئیس صاحب مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي
ویرېږي نه چې واکونه به دې محدود کړي
نه ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهیږي اوس خوایدلی دی او څوک چې یو ځل بد وښویږي بیا یې پورته کېدل ډېر ګران وي
هرکاره صاحب ډېره مننه چې مرکه دې راسره وکړه
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشره نه کړي یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه
د کلی کلینیکونو ته مو خدای ما بیایا او که لاړی نو خامخا یو څه درسره یوسئ لکه داسې
ښه خورې څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب
دغملا و سر می درد کوي.
څنګه ده؟ غوا خو لری کنه؟
او ډاکټر صاحب خو زړه ده سمی پوی نه کوي.
بیا هم لگ لگ خو بکوی؟
او ډاکټر صاحب لگ لگ خو کوي.
نو څه شی دې راوړی دی او کنه؟
او ډاکټر صاحب لگ چکه می در سر راوړی ده. ما ویل ګرمي ده، په ګرمي کې چکه خوي.
او سمه ده. زیګره
ډاکټر صاحب
دغه خورته د چکی ګولۍ ورکه.
ښه
زنو خوری، هلته ورشه ګولۍ قضا نه کې نوره به روغه جوړه شي.
ښه ډاکټر صاحب خیر یوسی.
خوری ته څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب ساړه مې کېږي، پښې مې هم خوږېږي. ډاکټر صاحب کتخته مې هېڅ زړه نه کېږي.
چرګانې خو به لرئ؟
او ډاکټر صاحب یو څو هګۍ مې درته راوړي دي.
ډېر ښه دې کړي دي. زیګره
صاحب
دی خور ته د هګۍ ګولۍ ورکه.
خاص
زه ورشه خوري ګولۍ خوره چې قضای نه کې ډېر ژر به روغه شي.
ښه ډاکټر صاحب.
ښه خوري د تاسو تکلیف دی؟
ډاکټر صاحب هره ورځ مې قلنج وي او صاحب ملا سر او پښې مې هم خوږېږي. چې چېږه سمه سر مې راباندې وڅرخي او چې کښېنم په سترګو مې تپه تیاره شي.
غوا لرئ خوري؟
نه صاحب غوا نه لرو، د شاتو مچۍ لرو.
د شاتو مچۍ؟
او صاحب
څومره ښه، حتمان به ښه پریبانه شاتم خورئ نو.
او ډاکټر صاحب صاحب دغه یو بوتل شات مې تاته راوړي.
څه دې کول دې ته ساجت و؟
نه صاحب د تاسو خو حق دی.
زیګره
ډاکټر صاحب
دی خور ته لږ د شاتو ګولۍ ورکه.
ښه ډاکټر صاحب
زه خورې د ورځې درې درې دانې خوره چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب خدای دې خیر درکړي.
تا ته دې چې ګولۍ درکړې؟
ما ته دې هګۍ و. تا ته دې چې درکړې؟
ما ته دې چکې.
ترورې تا ته دې چې درکړې؟
ما ته دې شاتو.
ته رئیسته که چې دا دې شاتو لا څه ډول دي؟
دغه دې
وی دا خو دې ما خوندې دي.
ته دې خوښه؟ او رښتیا وایه ته دې ګولۍ راوسه دې خوښه که دا خو زما خوندې دي.
ورکه وایه ترورې اسې دې چکې هګۍ و کوچو او شاتو نمونه پرې ایښې دي، ټول یو ډول دي.
رښتیا وایې دا ځلې خو له شړومبو پرته بل شی نه ورته راوړم. زه خو هسې خدای ووایم چې شات مې ورته راوړل.
ورږدې سي دا کلینیک، نه یې ډاکټر ډاکټر ده نه یې ګولۍ ګولۍ.
وس میرمن یم په میړونو باندې داریزی کول او چالونه زده کوي لکه تاسو.
و دې نه ویل ورخمینی خوره چې چیرته تللی وې چې داسې ستړي شوي؟
وی خوره خدای هم داسې لالهانده پیدا کړی یم. ټول عمر مې په منډه او ستومانۍ کې تېر شو، د ښځو وزارت ته تللی وم.
د څه لپاره و خوره؟
خوره د دې لپاره چې د بډوګل د پلار کار پې وکم.
خوره هغه خو د ښځو وزارت دی، سړو ته پکې کار چیرته ورکوي؟
په کار پسې دې بلا سي. سم سړی ځان یې راته روغ لیونی کړی ده، یوه شیبه مې په کراره نه پرېږدي. تر پوزه یې راوستی یم. ما ویل چې عریضه ترې وکم.
رښتیا وایې خورې، میړونه نه دي سم وکیلان دي. کله به یو شی درته پلمه کړي او کله بل شی چې مقصد وهلو ته یې بانه جوړه سي. ښه نو بیا یې څه درته وویل؟
راته یې وویل چې میړه دې راغواړو، یا به یې سم کړو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې سوک مون بوک مون ناسته؟ خیرت خو دی؟
په تا اړه نه لري، لږ دې له خولې سره پام کوه.
ښه نو چې داسې ده ډوډۍ را واخله چې ډېر وږی شوی یم.
ورشه را وایخله، څه په پښو خو دې نکریزې نه دي ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې. اوه اوه دا شکنې ده دې څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې ترشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل منګه ده او نن وایي چې تروه ده. ټول عمر دې په همدې بانو تېر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تېر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل منګه وي او بله ورځ تروشه وي، په دې کې د بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دې بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوې. تا
تو دریگه زبا میام دا نند زان غم خورم یا با تاسم کی او یا با ما تا کمالا رو خی
گور خزی تو خو میار وخ ویروی خوز دا ویر سرائی نیم زکا چه ملامت نیم وای چه ملامت نی لباچه مو داریگه واشا پلار و کاکا دی دوار راولا
زبا ایگم چه لپلار و کاکا نمی نوی ریگه خود دا زربا دا سی زی تلار شم چه سم دی برابر کی
چیر تزی
دخز وزارت تزم تو پسام اونو پوهیده
گورا وخزی راو کرزا ما خود صدر تو ندی ویلی
نور با تو وای سم که تخت وای چه تروش دی تو دریگا
وخزی ده خدای لپارا راو کرزا سمی ماما الا ده خدای لپارا
والی چه شویدی انار گولاش داسی وارختای
ماما زر کوا ماما زر کوا ده سرور مور راو کرزا وا چه ده خز وزارت تلاره
ده چه لپاره؟
ده ده لپاره چه عریزه را بانده وکی
ولی؟
ورطاو می بیل چه کتخ که ده مالگه دیره چه ولی بس خز پشناش و او پاچه ده چه ده خز پا وزارت که عریزه در بانده کهوم
ده خود چه خبره نده در بانده ودی کنو
ماما زیده وی زواب نشو بیلی لطول وزارت سر بچه کهوم
زموار خطا که گه زویا داسی خبری دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی صادق سپینګر نقیب الله لاروی رڼا سپوږمۍ او حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
چه چوک لدار دن
چه چوک لدار دناش ناوی ها به دردی وجنی به درد.